سلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته وویل چې د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونهچول شي، او زیاته یې کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړنی اقدام وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپلسري یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د نیپال پر وړاندې له نننۍ لویې بریا سره سره د آسیایي جام لوبو ته له پرمختګ څخه پاتې شو. افغانستان دې جام ته یوازې په هغه صورت کې وتلی شوی چې نیپال ته یې په لږ تر لږه 12 ګولونو ماتې ورکړې وی. په داسې حال کې چې نننۍ لوبه یې یو د اتو پر وړاندې وګټله. د هیواد د فوټسال ملي لوبډله تیره اونۍ دوه لوبې د ازبکستان پر وړاندې وبایللې، خو له تاجکستان سره مساوي شو. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحد ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به یې اقدام وکړي. روسیې دا تورونه رد کړي دي. او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیه اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونو پر ضد په کابل کې اعتراضونه.
ایران دا ثابته کړه چې یو ظلم هیواد دی او ډېر بې وزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل.
په عین حال کې تهران له طالبانو غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د څپې مخه ونیسي. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان وروستیو پرمختګونو په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې ده.
بله موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړې هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي.
په نورو موضوعاتو کې په کندز کې د لبنیاتو د تولید لویه فابریکه تړل شوې ده.
د کورونا مرزونه راغلل بیا په تعقیب دي کې جنگونه شول
نو اوس دا تقریبا دوه کال کېږي دا فابریکه موږ مخمل ودرولې ده.
د اوکراین د جګړې د روسیې پرمختګونو جزئیات درکو او شهباز شریف نن رسمن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه په کار پیل وکړ.
د شهباز شریف هیڅ کله د پوز سره ستونزه من سندراغلی دی. د جوړجاړي سړی ګڼل کیږي او د ده د پوز سره ډېری نږدې اړیکې دي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. ایران د طالبانو له حکومت غوړي چې د خپل هیوادوالو پر وړاندې جدي مسؤلیت منون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي هیواد د نورو افغان کډوالو د منلو وړتیا نه لري او د طالبانو له حکومت څخه غوړي چې خپل مسؤلیتونه پر ګاونډیو هیوادونو ونه چوي. په ایران کې افغان کډوالو سره د بد چلند په اړه د خبرو شویو ویډیوګانو په خبرګون کې نن په کابل کې یو شمیر افغانانو اعتراض وکړ.
په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له افغان کډوالو سره په ایران کې د روان بد چلند په خبرګون کې اعتراض کړی. معترضینو په دوو بیلابیلو ځایونو کې د ایران سفارت مخې ته او د مسعود څلور لارې کې ایران د یو شمیر افغان کډوالو په شکنجې تورن کړ او ویل یې افغانان په خپل هیواد کې د ناامنۍ او بې وزلۍ له امله ایران ته کډه شوي دي. د ځوانانو د مثبت بدلون بنسټ مشر مصطفی ستانګزی چې په اعتراض کې ګډون کړی وایي،
ایران دا ثابت کړ چې یو ظلم هیواد دی او ډېر بے وزلو افغانانو یې ظلمونه وکړل. موږ به د خپلو وینو او شهیدانو په خاطر حساب غواړو.
وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې په پرله پسې ډول داسې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي یو شمېر ایرانیان او ان نظامیان افغان کډوال شکنجه کوي. ننګیالی غوري چې د اعتراض په ډول د کابل مسعود څلور لارې ته راغلی وایي،
ما افغانان د هر ځای کې باشیم،
موږ افغانان هر ځای او هر چیرې چې یو د خپل مظلومیت او د خپلو خلکو د حقونو د دفاع لپاره ودرېږو او له خپلو افغانانو ملاتړ کوو. ایران بیا هم خپلو دې کارونو ته دوام ورکړي. موږ له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غواړو چې پر ایران فشار زیات کړي څو پر افغانانو له ظلم لاس په سر شي.
د دې اعتراض کوونکو شمېر لسګونه کسانو ته رسیده. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د مشهد په یو زیارت کې څو تنه روحانیونو ته په یو برید کې مرګ ژوبله واوښتاو. پسې هلته له میشتو افغان کډوالو سره تاوتریخوالی پیل او ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. خو د ایرانیانو د عمل په افغانستان او له هېواد د باندې له سختو غبرګونونو سره مخ شو، تر دې چې قهرجنو لاریون کوونکو پرون په هرات کې د ایران قونسلګرۍ دروازې ته اور واچول. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان کډوالو ته د پناه ورکولو وړتیا محدوده ده او د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیتونه د افغانستان په ګاونډیو وروانه چوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده،
د افغانستان سرپرست پلاوی چې اوس په افغانستان کې د چارو مسؤلیت لري باید خپل مسؤلیت ومني. د ایران اسلامي جمهوریت ته د کډوالو دا لویه جوپه نشي کېدای دوام پیدا کړي او ټول مسؤلیت د یو ګاونډي پر اوږه باشي. که دا ګاونډی هر څومره هڅه وکړي چې ښه کوربه اوسي بیا هم زموږ وړتیا محدوده ده.
سعید خطیبزاده په افغانستان کې د ایران د سیاسي استازولیو د ساتنې مسؤلیت هم د طالبانو د حکومت دنده بولي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې مسؤلان خبرو ته حاضر نشول. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو ډېر شمېر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون ځنیو اروپایي او نورو هېوادونو ته پناه وړي.
په تازه راپورونو کې ویل شوی دی چې ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلګری بندي کړی دی. بیا هم د ازادي راډیو خبريال په مستقیمه اړیکه را سره دی او په دې اړه جزئیات راکوي.
بلی دکل صاحب، هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه په کابل کې د ایران د سفارت مخته د افغانانو د لاریون نه او هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخته د قهرجنو لاریون کوونکو لخوا د قونسلګرۍ دروازې ته د اور اچولو وروسته ایران په افغانستان کې خپل ټول قونسلي خدمتونه تر امر رسانی پورې ځنډولې دي. په کابل کې د ایران سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه د دې کار لامل په افغانستان کې د دوی د سفارت او په هرات کې د قونسلګرۍ پر وړاندې د امنیتي ستونزو، عدم کنټرول او ځینې نور لاملونه یاد کړي دي. دوی هم ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبانو حکومت پورې تړل شاز دافر نن احضار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا د مسؤل له دفتره خبره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي چې ایران د دولتونو د مسؤلیتونو دندو ته په کتو په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماټیک استازولۍ برید کوونکو سره د قانوني چلند غوښتنه کړي. خو په خبر پاڼه کې دا نه دي لیکل شوي چې ایران دې احضار ته د طالبانو د استازي ځواب سو. پرون د افغانستان په لویدیز هرات کې او شمیر کسانو دا غسپر برګون کې چې په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرې شوې او خي چې ایرانی تبه او نظامیان افغان کډوال شکنجه کوي، د ایران د قونسلګرۍ دروازې ته مخ ور واچوه. تر خوایې تکل صاحب د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی نن د امنیت شورا لغونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا هڅه کیږي او دا یو پلان شوې برنامه بللې ده. هغه ویلي چې افغانستان او ایران ښې اړیکې لري او ایرانیان د افغان کډوالو لپاره ښه قرباني دي. خدای هم ویلي چې کابل او هرات کې دوی ډیپلوماټیکو استازولیو تر مخه شوي کارونه د منلو نه دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر له دواړو لوري وغوښتي چې له زغم کار واخلي او اجازه ورنه کړي چې شایعات د واقعیتونو ځای ونیسي. ما هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې دواړو موضوعاتو باندې واخلم خو تر دا اوسه پورې ځواب نه دی راکړی.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې د کابل او تهران په اړیکو کې د وروستۍ ترینګلتیا جزئیات راکول. د طالبانو یو بخې د ایران حکومت د طالبانو له حکومت ته غوښتي دي چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو مخه ونیسي او وروسته له دې چې د افغانستان په مختلفو ښارونو کې د ایران پر ضد اعتراضونه وشول، اوس ایران تازه ویلي دي چې خپل قونسلګرۍ بندي کړي دي او په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج ظفیر هم احضار کړی دی او هغه ته اعتراض سپارلی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر پوښتم چې د شپه د واتس اپ په مستقیمه اړیکه را سره ده. اعظمي صاحب، له تاسو ډیره زیاته مننه چې خبرونه ته راغلی. طالبانو د حکومت اړیکی له تهران سره پر کومه خوراوندی؟
سلامونه تکل ستا ستو در نوریدونکو ته ډیره مننه پروگرام کوم ماته وخت کافی زفکر کوم. ایران چې کوم په داخ اخر کې د افغانانو سره کوم چلند کړی بالکل د ټولو قوانینو، نړیوال قوانینو، بشری قوانینو خلاف دی. او زه فکر کوم دا په څو بود لري. یو دا دی چې ایران د افغانستان سره یو نوی تاریخي مشکل لري، بالخصوص طالبانو سره. نو طالبان د راتګ سره هغه روابط چې پخوا د کابل او د تهران تر مابین ښه اړیکې وې، هغه لا هم خرابې شوې دي. صحیح ده، ایران ځینې افراد په طالبانو کې لري چې هغه ډېرې قوي اړیکې د یو بل سره لري. مګر بلومون کې وګورو، ایران د طالبانو د اوسني نظام سره ډېر زیات راحت نه دی. دا نشو یېرولی چې مثلا چې کله طالبانو جګړه کوله د امریکایانو په خلاف او د افغان دولت، نو ایران یو نوی کومک ورسره کوي. مګر کله چې طالب بیا د جګړې څخه نظام ته بدلېږي، نو دا روابط تغییر خوري.
اعظمي صاحب، حتی د طالبانو د واکمنېدو په پیل کې هم د ایرانی چارواکو اړیکې ډېر ښه و. د طالبانو له حکومت سره دوی غونډې سره درلودې، لیده کاته یې کول، او حتی په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت لخوا تقریبا فعال شوی دی. نو دا بیا تاسو څنګه وایئ چې د دوی ترمنځ اړیکې فکر کوئ چې ترینګلې وو؟
ایران دوه رول لوبوي، دوه مخي سیاست لوبوي. د طالبانو سره مثلا سفارت یې ساتلی دی، ځینې ملاقاتونه کوي. هم په عین وخت کې د طالبانو ضد جبهاتو ته په هلته ایران کې دفترونو ته خلاص کړي دي، او د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفینو ته یو فضا پرېښی ده چې هلته استفاده وکړي. نو دوی غواړي چې دواړه خواوې سره په همزمانه روابط وساتي. خو زه فکر کوم طالب او ایران ډېر کله دوستان نش پاتې کېدلی. د ډېر مشخصو افرادو نه علاوه طالب د ایران دوست نش پاتې کېدلی، چون چې ډېر زیات سره یو بل سره مشکلات لري او یو تاریخچه لري چې دغه د مشکلاتو چې مثلا په 1990 کلونو کې طالب او ایران نږدې و چې یو جنگ ته ولاړ شي. نو هغه تاریخچه ته په کتو زه فکر نه کوم چې او ایدیالوژیکي تغییرات ډېر سره لري. مګر دا چې ایران ډېر زیات او مثلا طالبانو سره یو علني دښمنۍ اعلان یې په دې وجه د کچېری دغه په اصطلاح کم اندازه اړیکې چې دی لري، دا غواړي چې وساتي. او کله خراب شي نو بیا ایران د افغانستان څخه یو نوی امنیتي ستونزې ځان ته لیدلی شي، او دوی نه غواړي طالبانو دښمني وسته پاره وخت.
مننه. د افغانستان او ایران اړیکې په وروستیو څو کلونو کې، حتی د جمهوریت پر مهال هم، ډېر کله د کډوالو په مسله باندې د ترنګل تیاتر حدا پورې وړاندې تللې دي. دا څه رقم موضوع ده؟ یعنی د کډوالو مسله بلاخره څنګه حل کېدای شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روان وضعیت له کبله یو زیات شمېر خلک یوازې یوې خواته مخه لري چې هغه هم د ایران مخه ده، او بلخوا ایران د خلک منلای نشي، دا به بلاخره کومې خواته ځي؟ داستونزه
دا یو ډېر بد حالت دی د افغانانو لپاره. یعنی خپل کور پرېښول چې سړی مجبور نسي دا په اسانۍ باندې څوک نه کوي. دلته دوه نوع مهاجرین دي. یو هغه مهاجرین دي سیاسي مشکلات لري په افغانستان کې، باندې په خطر کې دی، بل اقتصادي دي. په دې شک نسته چې په ځینې وخت کې به د یو تعداد زیات شي، ځینې وخت کې به د بل تعداد زیات شي، ځینې وخت کې به سیاسي مهاجرین زیاتېږي چې د امنیتي مشکلاتو ته وجه ځي، او ځینې وخت به امنیتي اقتصادي. مګر د مهاجرینو د قوانینو په اساس ایران چې کوم رویه ورسره کوي، زه فکر کوم دا بالکل غیر قانوني دي. ډېر زیات قوانین یې تر پښو لاندې کړي دي، ځینې نړیوال اصول یې تر پښو لاندې کړي دي. مګر دا چې کابل یا بالخصوص طالبانو واکمني د ایران پر وړاندې باندې تر اوسه وغونده سخت دریځ نه دی ښودلی چې تاسې ولې دا کار کوي. فقط ایران سفیر یې را دعوت کړی و، او په مجلس کې حتی د اکسون څخه ډېر نه ښکاري چې دی ډېر جدي اوسېږي. نو زه فکر کوم د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې مورد د ایرانیانو سره یو قوي بحث وکړي او جدي بحث وکړي. یو دا دوم دا دی چې طالبان باید په داخل د افغانستان کې داسې یو حالت جوړ کړي چې افغانان نور مهاجرین لار نسی که اقتصادی زی اگه کلا سیاسی خوبات است دیر با برو با ایزاد خالق وطن مجبوری دل تو پریشود در سیویدی در این مسئله داده پداس حالاتو که چه ده طالبانو نظام پر اسمت نده پیشن در ساوی نو ویزا ور کولم دیر ستونج مندی دیری وادونو تو بدا خطر بانی چه ده افغانستان خلق ووزی افغانان پر دی باندی فکر که چه ده ایران در لاری غیر قانونی ولارسی چون چه ده غیر سرحد دی چه تقریبا نسبی شکل باندی غیر قانونی ماجرونو پر وړاندې باندې خلاص دی. د دین علاوه زه فکر کوم د بارډر یا سرحد مینجمنت په دې باندې طالبان باید فکر وکړي چې یو نوه غیر قانونی ماجرین ولاړ نه شي. مګر بیا سوال دا دی که چیرې غیر قانونی ماجر نه ځي نو هغوی د هغې ژوند په خطر کې دی او ځینې هم په افغانستان کې کار نه شي پیدا کولی. نو دا یو غټ فکټر یو غټ سیستم او څو بوده سولوشن ته یا ضرورت لري.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې وروستیو بدلونونو په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې ده. جی شنکر دا خبره د امریکا او هند بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې کړې ده.
په افغانستان کې د روان وضعیت له امله د سیمه ییزې بې ثباتۍ ویره. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وایي د افغانستان اوسنی وضعیت هغه موضوع ده چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا جوړه کړې او دا اندېښنه له ځان سره لري چې سیمه به څه ډول ثبات ته رسیږي. خغله شنکر چې د هند دفاع له وزیر راجنات سنگ سره یو ځای امریکا ته تللی، د متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو سره یې ګډه خبري غونډه کې د افغانستان په اړه په سیمه ییز او نړیوال همکاري ټینګار کړی دی.
بل موضوع چې په نړۍ کې د بې باورۍ فضا رامنځته کړي هغه د افغانستان وضعیت دی او دا چې سیمه به څنګه ثبات ته رسیږي، بشري مرستې به څنګه برابرېږي. تاسو پوهیږئ چې موږ د 50,000 تنه غنمو مرسته کوو خو د ترهګرۍ له اندېښنو سره به څه کوو چې امنیت شورا د مالي اقدام ځانګړې ډله یا FATF او نور ورسره مخ دي. زه غواړم داسې ووایم چې د همکارۍ او ثبات جوړونې په برخه کې څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ په خپله د ثبات جوړولو لپاره یو لوی اقدام دی. دا د هغو ګډو هڅو برخه ده چې موږ یې له متحده ایالاتو سره په همکارۍ مخته وړو.
د هند جمهور رئیس رامناث کوین هم د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خغلی کوین ویلي وو د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیزي قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته ویلي وو افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی. هغه زیاته کړې وه که له افغانستان سره مرسته ونشي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به زما همکاران له نورو مطالبو سره له تاسو سره وي. صفي الله ستانکزی د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه مطلب تاسو ته وړاندې کوي، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د اسیا ملتونو جام ته د لاري موندو په مخه د سیالیو په دوام د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن نیپال ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف ازادۍ راډیو ته ویل دا لوبه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې وشوه، افغانستان وکړای شول اته د یو پر وړاندې نیپال ته ماتې ورکړي. د ښاغلي ماشوف په خبره د دې سیالیو په لړ کې افغانستان د یوې لوبې په مساوي کولو، یوې ماتې او یوې بریا سره څلور امتیازونه واخیستل او له ازبکستان او تاجکستان وروسته یې دریم مقام خپل کړ. افغانستان په دې سیالیو کې د تاجکستان په پرتله د لګو ګولونو د وهلو له امله د آسیا ملتونو جام په سیالیو کې له ګډون څخه بې برخې شو. په ترکیه کې د افغان کډوالو له لوري د روژې جام په نوم د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې د دې جام په لومړۍ لوبه کې تیر ماښام د دنیای استنبول لوبډلې 15 د 2 پر وړاندې پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې تورنمنټ کې له افغان او ترکی ځوانانو جوړې شوې لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. دا سیالۍ د روژې میاشتې تر وروستیو دوام کوي. د اسپانیا د لا لیگا فوټبال سیالیو په دوام تیر شپه والنسیا د رای وایکانو پر وړاندې لوبه وکړه. د اسپانیا د لا لیگا سیالیو د یو دیرشمې اونۍ وروستۍ د لوبه یو د یو پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده. لومړی ګول کارلو سولر د لوبې په 55مه دقیقه کې ووهه او د لوبې په 30مه دقیقه کې هم د رای وایکانو لپاره سرخی ګوردی لا ګول ووهه. د تیرې شپې د لوبې په مساوي کېدو سره والنسیا د اسپانیا د لا لیگا سیالیو په درجه بندۍ کې نهم ځای او رای وایکانو هم دیارلسم ځای خپل کړ. د یادونه وړ ده چې ریال مادرید لوبډله د 2 امتیازونو په لرلو سره د لا لیگا مخکښه لوبډله ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي. د پاکستان مسایل هم تعقیبوو. خدا شپه اسمت څاروان له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی بخی تموز اسمت څاروان هر کله کوم په سر کې ستاسو پام له غزنی څخه یو راپور تر راګرځوم. د غزنی اوسیدونکو د روژې په میاشت کې د نرخونو په کنټرول کې د پاتې راتلو له کبله پر ښاروالۍ انتقاد کوي. د غزنی ښاروالۍ وایي چې د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په لوړه بیه وپلوري. خو د غزنی ښار اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د اړتیا وړ موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې دي.
دغه بریانی چې د ما په لاس کې دی د مې په 120 افغانۍ اخستل، دا اوس مې په 240 افغانۍ راخستی. التون سام اخستل په 120 افغانۍ، اوس مې په 150 افغانۍ اخستی. دا
د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی نظر محمد غزنی ښار ته په سودا اخستلو پسې راغلی. نوموړی د روژې له رسیدو سره سم په دغه ځای کې د توکو له سختې ګرانۍ سر ټکوي. دی وایي د ژوند د ارتیا و ټول شیان یو په څو برابر ګران سوي دي.
چاکلیټ مې اخستل په 70 روپۍ، اوس مې خستی په 100 افغانۍ. نو هر څه دغه د روژې پر تاکس را یو چند په 50 چندو تبدیل شوای دی. په صدی حساب په 100 افغانۍ بیخي بستی. خو دا چې اوس زه خرید کوم دا و چې مونږ کړای دی، یقین وکړه که په 100 روپۍ هم قیمت کو، په 70 هم قیمت نکو، هغه کمې 50.
حاجی نظر محمد زیاتوی غریبی در پدری او گرانی هغه څه ده چې په وسنی افغانستان کې خلک ورسره لاس او گریوان دي. خو دکانداران بیا هغه څوک دي چې د خلکو له اړتیا او ګټ پورته کوي. خو دکانداران بیا دغه گرانی لامل د دکاندارانو بی انصافی نه بلکې د ګمرکونو لوړ والی بولی. حاجی خیر محمد په غزنی کې یو تن دکاندار دی. نوموړی وایي واقعیت لري چې گرانی جوړه سوې دغه گرانی دکاندارانو نه ده جوړه کړې، بلکې له لویې سره را روانه ده.
این سال ما شاهد هستیم که دکاندار قیمت
شش کال ما شاهدانیم چې دکانداران توکي نه ده گران کړي، بلکې ګمرکونه پورته شول. په نورو نظامونو کې که دکاندارانو گرانی را وسته، خو په دغه نظام کې دکاندارانو توکي نه ده گران کړي. تاسو پوښتنه هم کولی شئ، له لویې سره گرانی ده،
قیمت از سرګاه بلند است.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری اوسیدونکي د دغه ځای ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول په برخه کې پاته راغلي بولي. خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ په اونۍ کې 2 ځله په ښار کې د نرخنامې مطابق بیې ګورو او نظارت یې کوو، خو تر څنګ یې موږ ځینې وختونه له دکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه یې هم ډاډ راکوي چې که چیرته کومو دکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیې وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کېږي.
شما میبینید که دیگه اخیره ما چندین مدت است
تاسو وینئ چې په دا وروستیو کې موږ څو ځایه د وړو په منډایي، په قصابیو، نان بیانو او ډېرې نورو مواردو کې څو دکانونه له نرخنامو د سرغړونې له امله مهر لا کړل او اوس هم دغه کار دوام لري.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی تر څنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا 8 میاشتو راهیسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې 1-2 لوړې سوې دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په کندوز کې د کوآپراتیفي ټولنې چارواکي وایي د دې ټولنې د لبنیاتو د تولید ستره فابریکه د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې او لسګونه کارګران یې اوسکار شوي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې فابریکې د بیا فعالولو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي څو له مالدارو څخه د شیدو د راټولولو بهیر بیا پیل کړي او په دې توګه د مالدارانو اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
په کندز ولایت کې د کوپراتیفي ټولنې د لبنیاتو د تولید فابریکا د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې ده. څو کاله وړاندې د دغې فابریکې تولیدات پر کندز سربیره یو شمیر ګاونډیو ولایتونو او کابل ته هم انتقالېدل. د دغې فابریکې مسؤول محمد ظاهر وفا ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د خپل فعالیت پر مهال هر ورځ 2500 لیټر شیدې پروسس کولې او تولیدات هر ورځ بازار ته وړاندې کول. خاغلی وفا وای د کووېټ نونس ناروغي تیر کال په کندز کې جګړې او نامنۍ او په هیواد کې د نظام بدلون هغه لاملونه دي چې لامل یې دغه فابریکه له اقتصادي ستونزو سره مخ شوه او فعالیت یې په ټپه ودرېده.
د کورونا مرضونه راغلل نو دا مارکیټونه زموږ خراب شول، بازارونه خراب شول. بیا په تعقیب دي کې جنګونه شول، د جنګونو نامنۍ په وجه باندې اکثره موسسات د کندز نه وتل. هغه خلکو چې اقتصادي ښه وو هغه لاړه د دې ولایت نه.
دولت ډیره جګه مالیه وه
نو اوس دا تقریبا دو کال کې یا نیم کال شو چې دا فابریکه موږ مکمل ودرولې ده.
د نوموړي د خبرو له مخې پخوا په دې فابریکې کې شاوخوا 40 کسان په کار بوختو او له څه باندې زر کورونو څخه دوی هر ورځ شیدې پیرېدلې. ښاغلی وفال اوسني حکومت څخه د اوږدمهاله پورونو غوښتنه کوي ترڅو بیرته دغه فابریکه فعاله کړي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وایي د لبنیاتو فابریکې د بندېدو له امله دوی خپل مارکیټ له لاسه ورکړی او اوس له دوی څخه څوک شیدې نه اخلي. د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار محمد جان د نورو مالدارانو په استازیتوب راته وویل د خانابات ولسوالۍ یو مالدار غلام رسول هم ورته خبره کوي.
په خوا چې د فابریکې تولیدات درلود هر ورځ له مالدارانو څخه شیدې راټولولې او هر اونۍ موږ ته پیسې راکولې. له دې فابریکې سره د بېوزلو کورنیو او مالدارانو خو کار جوړ و. فابریکې بنده شو اوس له موږ څخه څوک شیدې نه اخلي.
د کندز ښار یو شمیر دوکانداران هم د لبنیاتو د فابریکې د بیرته فعالېدو غوښتنه کوي. د ښار یو دوکاندار غلام نبی ازادۍ راډیو ته وویل
لبنیات ډیر ښه په کیفیت وو، ډیر ښه په ستاندارد معیار باندې جوړ شوي وو. اوس نشته، فعالیت نه لري، فعالیت یې بند ده. لبنیات ډیر ښه وو، چاکا ماستې شیدې ټول ښه ماسر وو. بیرته فعال شي او خپل فعالیت ته شروع وکړي چې دسو موږ هم د هغې د خدماتو نه مستفید شو.
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د دغې فابریکې ستونزې تاییدوي او زیاتوي هڅې کوي ترڅو د ځینو همکارو ادارو په همغږۍ سره د لبنیاتو د تولید فابریکه بیرته فعالیت پیل کړي او خپل تولیدات بازار ته وړاندې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري دا هم د خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز کې.
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنه وزرتین ګلدین تاسو سره په تماس کې متاسفانه چې په افغانستان کې څومره بارډر چې دي چار چاپېره ګوانډي ممالک ورځ په ورځ بنې ته بارډر ټینګوي نن پاسپورټ شته دی نن ویزې شته دی په تذکیره باندې د هغې مخیم اوس پاکستان د طرف نه چې راځي موږ نه را پرېږدي همدارنګه په ایران کې د افغانستان په خلکو باندې هغه مسافرونه چې مزدوریو ته تللي دي هغه خوارنه تکلیف د زحمت سره مخامخ دي په غلا او په تکلیف او په زحمت باندې په پاکستان کې مګرځو او په ایران کې مګرځو همدارنګه کاغو لږ په ګوتو باندې یا د هغو پسې سیرالو نو موږ په جیلون کې چې موږ د سخت سکنجه کوي او د ډېر تکلیف سره مخامخ کوي هر یو ملک والا چې چېرته تللی شي تللی شي نه څوک پوښتنه کوي نه نه بد پاسپورټ کې ویزه ورسره ورکول کېږي خو د افغانستان خلکو لنه څوک ویزه ورکوي ولا څوک پاسپورټ ورکوي نه کوم ملک څوک پرې دا بس کې ماران دي خوري بخوري نړیوالو ته زمونږ دا درخواست چې زمونږ پوښتنه وکړي دا د دې تکلیف او زحمت ته موږ اخلاص یو ولې موږ انسانان یو ولې موږ د الله تعالی پیدان یو ال دې وکړي زمونږ له خبر باندې تسلیمونی وشي او دا تکلیف او زحمت ته موږ اخلاص کړو دا مایوسي زمونږ ختم شو د خوشحالي خوندل
الحجیمه د کندهار ولایت څخه زما د ټولو تجارانو او د ټولو هغه خلکو څخه چې شتمن دي دغه هیله لرم اکم د مستی انجنیران چې دي خپل معلولیم د نورو معلولینو درد مې هم کړی هیڅوک نه کومه کو سره کې نه پاملرنه ورته کې ډېر په دا ساره او کې داسې معلولین شته چې هیچا نه کومه کو سره کړی دي ولاکه په یاد دي فرض روژه ده په هغو مؤمنان پسې دي په دغه وطن کې ټوک ټوک او در به در سوي دي
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې شپه ورسته به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه وړاندې شي خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته د ایران دولتي رسنۍ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر احضار کړی او هغه ته په کابل کې د ایران د سفارت او په هرات کې د ایران د قونسلګرۍ مخې ته د قهرجنو مظاهرو پر وړاندې خپل احتجاج وړاندې کړی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو پر نوي حکومت غږ کړی چې د ایران د ډیپلوماتیکو نمائندګیو بشپړ امنیت ډاډمن کړي او ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې خپل ټول قونسلګرۍ بندې کړي. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو له حکومت نه ورته غوښتنه کړې وه چې باید د ایران د ډیپلوماتیکو مکانونو د امنیت مسله یقیني کړي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت غږ کړی چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړني اقدامات وکړي. د بې پولي خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سر یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به یې اقدام وکړي. روسیې دا تور رد کړی او روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو پراخو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قمندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو مخکې لدی چې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق تاسو وړاندې شي